السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2019 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
د جمعیت علما اسلام فی پلویانو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لوی لارې تړلې. طالبانو د انس حقانی په بدل کې دوه بهرنیان تر اوسه خوشی کړي. په ایران کې خلکو د حکومت ضد مظاهره کړې ده. دا سرټکی اوس پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د جمعیت علما اسلام فی ګوند پلویانو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قراقرم لاره، چکدرې نه چترال ته ورغلې لاره او د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ د هب لاره هم شامل ده. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12 ویلي په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي، خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي. نوموړي نن په نوخار کې د مظاهرې پر مهال داسې وویل،
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آدھ جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوزے دلے دے او اس بمون دیلا یو دیکا ورکو او دابا را غرزو، ٹول پاکستان مو تڑا لے دے.
اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو حکومتي لوري وایي احتجاجونه وزیر اعظم پر استعفا ورکولو نشي مجبورولی. نن په لاور های کورټ کې د شهباز شریف لخوا پر وړاندې شوی هغه درخواست اوریدنه روانه ده چې پکې نوموړي غوښتنه کړې وه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره په غیر مشروط ډول له ملک بهر واستول شي. شهباز شریف نن د خپلو وکیلانو له لارې عدالت ته لیکلی بیان وسپاره چې پکې راغلی نواز شریف به له درملنې وروسته بیرته هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ګوند څو ورځې مخکې نواز شریف ته د علاج لپاره له ملکه د بهر تلو اجازه په هغه صورت کې ورکړې وه چې د اوو عرب روپو د ضمانت سند به لاسلیک کوي، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف د دا ډول کوم ضمانت نامې لاسلیک کول نه انکار کړو. ډاکټران وایي د نواز شریف په وینه کې یو ډول خلیې کمیږي چې له وجې د هغه ژوند له خطر سره مخ دی او علاج یې له پاکستانه بهر ممکن دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې بیا زر تر زره پیل شي. تېره ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین داسې وویل،
دا ودرېدلې ده، دا نه صفا کوي، دا چې کوم ماینونه دي دا په هغو ځایونو کې دي چې چېرته د دغو فوجانو مورچې وي، بیا دوی بېرته مورچې پرېښتې دي.
تیر کال د یاد غورځنګ د احتجاج نه پس د پاکستان پوځ ویلي ول چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو لپاره جدید ماشینري رسولې ده او تر هغې به کار کوي چې تر څو دا سیمه د ماینونو نه صفا کړي. په سیمه کې ځایي ولس او ځینې آزادې سرچینې هم مشال ته وایي چې د ماینونو صفا کولو کار بند شوی. په تیرو څو کلونو کې د ماینونو د چاودنو له امله په لسګونو کسان وژل شوي او یا هم مزوره شوي دي. په افغانستان کې د درو طالب زندانیانو په بدله کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شوو کسانو د خوشي کولو معامله تر اوسه ګونګه ده. د افغانستان ولسمشر د نومبر په 12 اعلان وکړ چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه وکړه چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او دوه نور وګړي حافظ رشید عمری او حاجي ملی خان په مشروط ډول خوشي کړي. هغوی د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه استادانو تیموتی ویکس او کیون کینګ سره تبادله کیدل. استرالیایي تیموتی ویکس او امریکایي کیون کینګ په 2018 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو له کابل وتښتول، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې انس حقانی او ملګري لا هم د باګرام په توقیف ځای کې دي. دغه راز ذبیح الله مجاهد فرانس پریس ته ویلي چې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان لا هم ورسره دي. د افغانستان د ولسمشر میرمنې رولا غنی د تیر زیارت په ورځ د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل چې سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نه ورسره شریکوي، داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی. د ایران په بیلابیلو خارنو کې د حکومت له هغې پریکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې وی ویل د خلکو لخوا د تیلو د اخیستو لپاره به یوه پیمانه ټاکي او په سملاسي ډول د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. سرکاري خبري اژانس سیرنا نن لیکلي چې په سیرجان ښار کې مظاهرې په ځانګړي ډول سختې وي او په مشهد، اهواز، بندرعباس، شیرا او نورو ښارونو کې هم د نښتو راپورونه دي. ایرنا لیکي په سیرجان ښار کې مظاهره کوونکو د تیلو په ډیپو برید وکړ او هوډې لاره چې اور ورته کړي خو امنیتي مامورینو یې مخه ونیوله. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قبو کولو لپاره د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته ماین څه هم ټاکلی دی. حکومت همدارنګه د لیټر په سر د تیلو بیې له 2 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو دو امریکایي سرتیرو ته د بخښنې فرمان صادر کړی چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن ول، خو ناقدین وایي چې دا عمل به په پوځ دننه د انصاف نظام کمزوری کړي. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 15 د ځانګړو ځواکونو د پلاټون د هغه کمانډر منصب هم بیرته پر ځای کړ چې په عراق کې د کړنو له وجې رتبه ټیټه کړل شوې وه. هغه په عراق کې د داعش د یو وژل شوي وسلوال مړي سره د خوشحالۍ په انداز کې تصویر ویستی و. امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ په خپل یو راپور کې په وزارت دفاع کې د پوځي مشرانو د هغو اندېښنو په اړه لیکلي چې په دې معامله کې د ولسمشر ټرمپ مداخله به په پوځ دننه قاعدي او اصولو ته زیان ورسوي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز په خپلو راپورونو کې ویلي چې د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لپاره سکرتر راین مکارتي په دې نږدو کې ولسمشر ټرمپ ته خواست کړو چې په دا ډول معاملو کې د مداخله نه کوي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسي بیان.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 1.70 روپۍ 50 پیسې او 1.70 روپۍ 10 پیسې، یو عرب امارات درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2.70 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیگی او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو صحیح رساتو کې د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 13 نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 13 نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د جمعیت العلماء اسلام فی د حکومت خلاف احتجاج دویم پړاو کې د هیواد بیلابیلو سیمو کې لوی لارې تړل شوې دي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا برادیر تتلون کې یو تن وایي دا خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو معدنیاتو نوی قانون مقصد دا دی چې تړل شوي صنعتونه بحال شي. خو په صوبایي اسمبلی کې د وزیرستان استازی میر کلام وزیر وایي
دا سه پسوکا د میج د وطن معدنیات نه پرېږدي چې میجو د عدالت د روزا غټه کوي. قبایلي ام پی ایس دی یا ایم این ګوندی د دغه سره غزو پر اپتا شي.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني او کډوالو د مرستو غوښتنه کړې دي.
ا دې خلک ته بسترې او د کمباله او د کوټې مرستې سخت نه سخت ضرورت دی.
د میرت څه طریقه غنه ستاد دغه د خدای ناسه چې میر داغه د خدای لادو.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشهد حکومت ضد احتجاج دویم پړاو لمخې د کراکورم لوی لارې په ګډون په خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند کې مختلف لوی لارې تړل شوې. پرون په نوخار کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت رانسکورولو ته ډېر نږدې دي. نوموړي دا وکړه چې دا وخت یې پلویانو ټول پاکستان تړلی دی. د لارو د بندېدلو له وجې خلک هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. حکومت هم د لارو د بندېدو په لړ کې په احتجاج کوونکو نیوکې کوي او د هغوی پر ضد د کاروای اراده هم لري. تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د حکومت په ضد د احتجاجونو د دویم پلان تر مخه د جمعیت علماء اسلام په لخوا د قراقرم د لوی لارې په شمول په بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې بیلابیلې لارې تړلې شوې دي. د نوخار په حکیم آباد کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت د رانسکورولو پورې به د هغوی احتجاجونه روان وي.
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آدھ جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوزے دلے دے او اس بمون دیلا یو دکا ورکو او دابا راغورزو ٹول پاکستان مو تڑا لے دے دا کراچی نا بہر تلون کی لاری تڑا لے شوی دی لا پنجابا ڈیرا اسماعیل خان تا تلون کی لارا بند دا دا افغانستان نا کوٹی تا راتلون کی لارا بند دا دا قراقرم لارا هم بند دا د لارو د تړلو د وجی خلق متبادلی لاری کاروي او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا په چکدره کې دیر سوات او چترال ته د لوی لاری د تړلو د وجی د دیر په لور یو تون کې ناصر سعید مشال ریډیو ته وایي
یاره مونږ خو دې په دیر کې وادو د لارې ماډې د وجی نه سیدې نو زه خو نتلم خو هغه واره ډېر اصرار کوي چې لار شه زو کلی ته زو راوت ما خدا دے سی لارا بند دا مطلب نو وس خلے کوئی سی بل لارا سے باڈوانو باندھے دا پدے باندھے بزے خدا دے سے ٹینگ بڈیر زیاد لگی مطلب رشم دے دا غم دے نو وس گوری سی دے سی سمرا ساتھ کے رشو راوتی خویو او کل یو تا ٹیلی فون کو تلاری معلومات تے کو سی سب پوزیشن دے لارا کم جے کی کلاو دا کم جے کی بند
موجوده وفاقی حکومت هم د لارو د بندولو پترس کې په جمعیت علماء اسلام په نیوکی کړی دی او په بلوچستان صوبه کې نن د 2.5 احتجاج کوونکو په ضد پولیسو مقدمه هم درج کړی ده او حکومت پلان لري چې د احتجاجونو پترس کې د هغوی په ضد کاروایی وکړي خو تر دې دمه د پولیسو لخوا څوک نه دی نیولې شوی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا خیبر پختونخوا د قدرتی وسایل و وزیر ډاکټر امجد علی خان وای صوبایي سملې د قبایلی ضلع لپاره د مدنیاتو نوی قانون په تادی کې ځکه منظور کړو چې په صوبه کې ترزم کېدو پس د ماینینګ کوم نوی قانون نو موجود ماینونه بند وو بیروزګاری وه نو ځکه دې په پام سره چې ماینونه کلاو شي او ځایي ولس روزګار پیدا کړي دغه قانون منظور کړ. نوموړي په قانون باندې هغه تنقید رد کړ چې ګواکې د سیمې مادنیات حکومت ملکیت ګرځول شوی دی. نوموړي ویل د قانون له مخه د مادنیاتو ملکیت په عمده قبایلو وي خو که د سرمایه کاری په غرض هغوی وغواړي نو له ځان سره پارټنران یا کاروباري ملګري شریکولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو له دغه قانون په تادی کې او د هغوی له مشورې بغیر د منظورېدو غندنه کړې او وایي چې خلاف به عدالت ته ورځي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه معلومات لري.
دا جمعه په مخام پیښور سیکریټ کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی خان وویل چې دغه بل یې پتا دی کې ځکه پاس کړو چې په صوبه کې شاملې دو ورستو په قبایلي ضلعو کې د درنګونو په اړه څه قسمه نوی قانون نه و چې له وجې ټول درنګونه او د سره تړلې روزگارونه بند شوی وو
مینونه بند شوی وو هلته کې خلک بے روزگار شوی وو د دې وجې نه موږ هغوی لپاره نوي قوانین جوړول د 2 او 1 کالو چې کم د هغو استحصال شوی دی او هلته کې نور څه داسې شته نه د ماینز د منرال نه علاوه.
درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا واکمن ګوند منرال سیکټر ګورننس ترمیمي بل 2019 د اسمبلی نه په ګړندیتوب پاس کړ چې پرې د مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی غړو سخت احتجاج او نیوکې کړې وې. ولی حکومت وایي چې د قبایلي اولس په خېګړې دا کار کړی دی. د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی خان وویل
زه وایم چې د فاټا د عوام د مفاداتو لپاره کدا د دین زر شوی نو موږ زر کولو موږ چې زر د سره موږ دا هلته کې امپلیمنٹ کو چې هلته کې روزګار شروع شي هلته ماینس کولاو شي هلته کې مزدور واپس په خپل کار باندې ولګي ریوینیو جنریټ شي.
د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی وینا تر مخه د نوي قانون شډول اتم کې د صفا ویلې شوې دي چې د دغه زیرمو ملکیت به هم د قبایلي اولس او د دوی د مشران وي خو که دوی کول شي نو د سرمایه کاری په نیت د هیواد د نورو برخو نه د ځان سره کاروباري پارتنران یا شریکوال ساتلی شي.
شیډول 8 کې دا دي چې د اونرشپ رائټس چې کوم دی هغه موږ لوکل خلکو ته ورکړي دي، نه به د پنجاب نه څوک راځي، نه به د پېښور څوک ځي، نه به د کراچۍ نه څوک ځي، خو اونرشپ چې دی یو د لوکل خلکو سره دی دا خو د هغه باندې ډیپینډ کوي چې هغه په جوینټ وینچر کې څه څه مطلب دی هغه خلکو ته پېښ کوي چیرې. نو زما خو په خیال باندې چې هغه لوکل خلک هغه بهتر ګڼلی شي. جائنٹ وینچر خو کپرس کا مونږ خلق ونی سو چنه ته جائنٹ وینچر بنه کیږي انویسٹر بنه راځي او څنګه چې تاسو وایي د خلکو سره پیسې نه نو دا خو مونږ د ملک اکانومي غ ریوینیو دا ټول مونږ ټکاو
نو مولي دا هم ویل چې کشر مخالف ګوندونه د کې سم مثبت بدون نوستل غواړي نو ورته ودوی هر کلی کوي
کدا غوي سره د دین خط تجویز نو بالکل هغه ته مونږ تیار یو. دا امندمنت شوی دی دا صد قران صحیح پنه ده په 2017 کې دم شوی و سره په 19 کې وشو کوم ته خط تجویز راځي نو ان شاء الله مونږ اخلو او دا غوسره بکینوم او دا غو خبره چې کم خطه جاویز هغه منو
دا د ونرا چې درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې غونډه تر جوی روز لپاره را بلل شو چې په کده مدنیاتو دغه ترمیمی بل 2019 په یو ورځ کې پاس کړی شو. ولی په صوبایي سملې کې مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې حکومت د خپل خلکو د مفادات لپاره بغیر د سلا مشورې او بحث دغه بل پاس کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اخوا د شمالي وزیرستان او پخوانو نیمه قبایلی سیمو اوسیدونکو د قبایلي ضلعو د معدنیاتو په اړه نوی قانون رد کړی او وایي چې ورته د قبلولو وړ نه دی. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دغه قانون د سیمې اوسیدونکي په اعتماد کې نه دي اخیستل شوی. دوی وایي دوی له حکومت تمه لري چې دوی ته ترقي ورکړي او په حکومت تور لګوي چې د دوی وسایل او معدنیات چې له پیړیو راهیسې هم د دوی دي خپلول غواړي، خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ترقۍ او ښېګڼې لپاره دغه قانون منظور کړی دی. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دولت خیبر پښتونخوا سره ګډې دو پس دوی ته ورکړی سدي چې شته ترې اخلي او بغیر د ولس مشورې یا اعتماد کې اخیستو په بیړه کې دوی بیلونه پاس کوي.
زه د پی ټی آی د ایف آر بنو صدر یم. زه د سخت مزاحمت کوم د خپل حکومت یا د صوبایي چې کوم قانون یې پاس کړی دی داسې د حکومت نه کسي چې دای به غیر به باس به مباسه او د قبایل رایه نه یو خوستي او دای په سره په قبایل باندې کو د حکومت ډیر غرو نشي. چې مو په غره کې لړګای دی، مو د پیړې نه سوتلای دی، د مو په غره کې نه ځنګ غزای دی. به خو سبو دی چې دغه ځنګ غزای دی مو دی په دغه غره کې پېتو کیږي دیار دی
د شمالی وزیرستان یو مشر ملک خان نظر خان وای دوی هیلمند و چې دولت به ترقی ورکوي خو د ترقی په ځای ترشته وسایل اخلي.
اوس تو آخری خبر او دس ہاتھ اور سولا چې مو خیال نه چې آخری ودا کا بیل ته چې کینی نه خالی کوي مستا رکاوي غنا تقسیم او مشکلات جوړی دي او دا میز لګیای می خپلې مې ګون خپلې پی ګون ته ویلې دي چې توس دا خبره غاکستا بیا وې د قومي ستا باندې کمزوري میز نه یې کنا مشر نه پښتنه نشتا دا خو ډیر افسوس دی دا به یې تیم میز نه قبلای.
شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر وای دوی د یاد بیل زید احتجاج کړي او د دې خلاف ور سره درې لارې دي.
درې لارې دي یو دا خبره ده چې دا سه په سوکا د میج د وطن ما دنیاد نه پرېږدي چې میج د دغه سه په سپین سترګه کسي میجو د عدالت د روزا غټه کوي قبایلی ام پی ایس دی یا ایم ان ګوندی د دغه سره غزو پر اپتا شي درام اپشن د میج سره ولسته میج خپل ولس روبوسی وروډینا ته میج خپل سپین سپین خامه خاویای او کپچا خواجه لاګي کپچا تر خلاګي.
قبایلی مشرانو په وینا قبایلی ضلعو کې په زیات شمیر معدنیات موجود دي او دولت ورته هیڅ نه دي په ډاګه کړي چې دغه معدنیات سرکاري ګرځولو پس ولسته څه ورکوي، خو حکومت وایي په قبایلی ضلعو کې ځنې اصلاحات کړي ترقی ورکوي او دا عمل دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011. پینزل ازرا و سوش پیتا دیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشو ګوند صدر امل ولی خان تور لګولې چې په پاکستان کې انتقامي سیاست روان دی چې هیڅ ډول ورته د قبلولو وړ نه دی. دا خبره نوموړي پرون د بلوچستان په چمنخار کې د وی د سوري پر مهال وکړه. دغه غونډه چې د ګوند پخوانی مرکزي نائب صدر جیلانی خان اچکزی د نهم تلین په مناسبت جوړه وه، د ګوند نور مشران او کارکوونکي هم پکې موجود وو. په بلوچستان کې د ان پی مشر اصغر خان اچکزی وویل چې کله به هم د خپلو اتلانو بانیانې هیرې نه کړي. د غونډې ګډونوالو دا غوښتنه وکړه چې د کرتارپور په شان په پاک افغان پوله هم د تګ راتګ او تجارت په وړاندې اسانتیاوې پیدا کړي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د پخواني مرکزي سینیر نائب صدر جیلانی خان اچکزی د نم تلین پر مهال تېره ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یوه لویه دستوره وسوه. په دستوره کې په ګڼ شمېر کې د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو او مشرانو ګډون درلود. پر دې مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر او د اسفندیار ولی خان مشر زوی ایمل ولی خان وویل چې په هیواد کې انتقامي سیاست او اعتصاب روان دی، کوم چې دوی لپاره د منولو وړ نه دی.
تعصب ته وګوره سرداری صاحب، دغه خلاف نه کیس کولو نه دی، کیس د سند، هر څه د سند، ګرکړ اسلام آباد والا دی. خدا دې یاد ساتي د پاکستان دار ریاست، کوچره د اسلام آباد او د پنڈې د غاړې درې مړې سند تزي نو ګوره حالات به بیا د قابو کولو دی.
د دې څخه لمخه د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې موږ به کله هم د خپلو شهیدانو او اتلانو قربانیانې هیرې نه کړو.
د خپلو شهیدانو په ورځو را یو ځای کیږي او هر کوټو ته څوک چې د مړ سره دا کار کوي یا د چا د پاره چې کوم څوک په دې کار باندې بوخت دي هغې ته یو پیغام تاسو نن بیا ورکوي چې موږ شهیدان هېرېدونکي قوم نه یو، بلکې د هر هغه چا چې پر دې خاورې د مړ سره زموږ اتلان پیل کړي دي په فکر او سوچ د دې چې دوی به شهادت ترلاسه کړي او دا نور به د ویرې کور ته ولاړ شي. نو نن تاسو بیا دا ثابته کړه چې په موږ باندې خپل شهیدان هیڅوک په یو قوت د یوې لارې نشي هېرولی.
د دستوري برخوالو غوښتنه وکړه چې د کرتارپور په ډول دي د افغانستان سره پر سرحدي پوله هم د خلکو تګ راتګ او تجارت لپاره اسانتیاوې زیاتې کړل سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند په صوبه کې د بلوچستان د ګډ حکومت برخه ده، خو په مرکز کې د حزب اختلاف کلک ملاتړ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وفاقي حکومت هغه یو لس صدارتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قومي اسمبلی کې بې له بحثه منظور کړي. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا ګام ناسم بللی وو او ټینګار یې کړی چې پاره قانوني مسوده باید اول په پارلمان کې بحث وشي. په دې اړه تر خبرو اترو وروسته حکومت صدارتي فرمانونه منسوخ کړي او اپوزیشن د ډپټي سپیکر پر ضد جمع کړي د عدم اعتماد تحریک واپس اخیستی دی. اوس پوښتنه دا ده چې دا ګام پر یو بل د فشار نتیجه ده که نه دا ګامونه د پارلماني فضا برابرولو او جمهوریت د ودې ورکولو په خاطر اخیستل شوی. بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ دا رغنده خبرې اترې په داسې وخت کې شوې دي چې د حکومت پر ضد احتجاج له اسلام آباد څخه نور ښارونو ته غځېدلی دی. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې چې په اسلام آباد کې کوم پرلت پای ته رسول شوی و، په هغه کې د ملک ټول لوی اپوزیشن ګوندونه شامل وو او د حکومت د ړنګېدو غوښتنه یې کوله. خو د نومبر پر 14مه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بریالۍ خبرې اترې دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا اپوزیشن او که حکومت په خپل رویه کې بدلون راوستی دی. د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وای پر حکومت په دې اړه ډیر فشار و چې په پارلمان کې هغسې قانون سازي نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده.
دا حکومت په اصلیت کې په دوه خبرو روانو، یو دا په وزیرانو نو روان، په مشیرانو روانو، دا ډېره اهمه خبره ده. بل دا په قانون سازۍ نو روانه د پارلمان دننه، دا په اډینس روان حکومتو کې. دا چې څه ګټور سیزونه مونږ ته قانون سازۍ په کې نه دي راغلي، بلکې یو اډینس پات شوی، شپې د شپې پات شوی دی، هغې کې د پارلمان یو قسم له بای پات شوی دی.
ډاکټر عبدالشکور وویل اوس چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې کوم فرمانونه بیرته اخیستل شوي دي، دا د ده په فکر د پرلت نتیجه هم ده.
د پارلمان دننه خو دا ډېره ښه خبره چې اډینس یې واپس شولي، دا به جمهوري طریقه کېږي، دا څه چې شوي دي، کوم اکټونه یا څه خبرې دي قانون والی سره کړي دي. خو دغه اپوزیشن چې کوم دی، دا به په راتلونکي 15 کاله کې خپل کردار لوبوي، چې دا غوښتي مونږ ته معلوم شول چې لکه د مولانا د درنی نه دوی ته نیغ په نیغه فائدې ورسېدلې، او د هغې نه دوی بھرپوره فائده واغستل هغه موقع نه. او نن حالات دې ته راغله چې حکومت لکه د دوی سره سم شو، دوی حکومت سره سم شول.
د سیاسي چارو بل کارپور ډاکټر خادم حسین وای په ملک کې حالات داسې حد ته رسېدلي دي چې د دې اوسنی حکومت مستحکم کېدل ګران ښکاري.
دی دلنی یا دلالینو هم یو پرشر شتا، خو دا اوسته چې د نااهلی بیا د سبو بیگانه کېدل، غیریت اختیارول، بیا د پاکستان یوازې کېدل په سیمه کې او په نړۍ کې، او بیا د اقتصاد غورځېدل، دا ټول په دې کې عوامل دي، علتونه دي. او ما ته ښکاري داسې چې د دې حکومت پاکستان کې نغښتي ټینګېدلې داسې مشکل ښکاري.
دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د دوو اونیو تر پرلت وروسته اوس د ملک یو شمیر ښارونو کې د لوی لارو تړل پیل کړی دی. دوی دې ته پلان بی وای او غوښتنه کوي چې عمران خان د استعفا وکړي، خو حکومت وای دا غیر جمهوری کار دی او دوی نسی کولی.
دا بوریوال کاکړ رپورټ تاسو اوریدو. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روان مالی کال کې په بیلابیلو رغنیزو چارو تر 10 میلیونه افغانۍ پورې پروژې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د ننګرهار ولایت اکثرو سکتوري ریاستونو خپل کلنۍ بودیجه یا بجټ نشو مصرفولي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار لوالي شاه محمود میاخیل سره په رغنیزو چارو مرکه کړې او په سرکې ترې پوښتلي چې په کومو برخو کې بنیادي پروژې پیل کړي.
ټول کارونه چې دلته په ننګرهار کې روان دي، موږ 208 مکاتب سکالې جوړوو، همدارنګه سړکونه، کلینیکونه. تاسې هر ورځ ګورئ چې موږ د دې شاهد یو. نور پروګرامونه د زراعت په برخه کې دا تقریبا د 150 میلیاردو افغانیو په حدود کې شاید ورسیږي. غټې غټې نمونې دا د 620 روغتون باندې کار روان دی، تر 2.3 میلیارد افغانۍ په هغې باندې لګېږي. د کابل جلال آباد دویم سړک چارې چې ولاړې وي هغه بیرته شروع شوي دي. د سرخاب د پله او د سړکې د سرډور سره دا سړک جوړ شو، اوس دا بله برخه د دوننټې پورې هغې باندې به کار په دې هفته کې شروع شي. د عبدالخیلو او د بیسوز د پل چې هغه 1.5 میلیارد افغانۍ په هغې باندې لګېږي. یوازې په مکاتب باندې د 1400 میلیونو افغانیو په حدود کې مصرف پرې راځي.
ولې سه 13 ورځ دلته د ادارو رئیسانو حساب ورکونه وکړه، تاسو څومره د دغه حساب ورکونه ناراضي؟
اول هدف دا دی چې حساب ورکونه کې چې ولس خبر شي څه روان دي، ولس سره څنګه معلومات شریک شي، او ولس څنګه په نظارت کې برخه واخلي. دا لړۍ یعنی خروانه ده. ولس هم اوس ورځ په ورځ همکاري کوي. دا کارونه ولې ولاړو؟ هغه له دا چې د نظارت په نوم به مداخله وه، د نظارت په نوم به بچګیری وه، د نظارت په نوم به ملک او وکیل او زورواکي هر چا به د دفاترو نه، د شرکت نه پیسې اخیستلې. اوس هغه شان ختم دي، نو علت هم دا ده چې دا دومره پروګرامونه دلته شروع شول. دې کې اوس دویمه برخه زمونږ هغه هلې ځلې داري چې د کمیت تر څنګ کیفیت هم ښه. کیفیت هماغه وخت کې ښه کېږي چې ته معلومات شریک کړې، څوک مداخله ونه کړي، شرکت چا تک باج او کمیشن ونه کړي، هغه په کیفیت باندې مصرف کړي.
کولی سب کتیرو کلونو ته وکتل شي، نو د ننګرهار اکثرو ادارو به ورکړل شوي بودیجه نه مصرفوله. څه کل څه پلان دی؟
نو دا بودیجه تر ډېره حده پورې مصرف شوې ده. هغه دقیق ارقام یې ماته نه دي، خو د پخوا په تناسب به زیاته وي. اما دا چې ډېره بودجه راځي طبعاً ستونزې هم بعضې وخت کې وي. بعضې وخت کې هغه پیسو د پروژو لپاره په خپل وخت ورنکړل شي، داسې وخت ورکړل شي چې مالي کال ختم وي، نو بیا هم په عمومي صورت راضي وو. امدا چې سول په سولو کې راضی وسونه مشکلات شته ده، ستونزې شته ده، اداري مشکلات دي، تدارکاتي مشکلات دي، او د تطبیق بعضی وخت کې نه مشکلات شته ده. کوم مشکل ته باید لاره حل سره پیدا کی په دې باندې زه کار کوم، ځکه چې ډیر مشکلات ته داسې پروژې ګوري چې ولاړې وي، اما اوس به ته شروع شولې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د ننګرهار له والی شاه محمود میاخیل سره تاسو خبرې اوریدلې. د ماخام 5:30 بجې او شوې لن خبرونه لنجیبا مې راوړو.
د جمعیت علما اسلام فیګون پلویان نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي، چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قراقروم لاره، چکدرینا چترال ته ورغلې لاره او ځینې نورې لارې شامل دي. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12 ویلي په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي، خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي. اپوزیشن د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي خو هغه نه مانی. او لاهور های کورټ کې د شاباش شریف لخوا وړاندې شوی پر هغه درخواست اوریدنه روانه ده، چې پکې غوښتنه شوې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په غیر مشروط ډول د علاج لپاره له ملک بهر ولېږل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ادا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی، او په حکومت غږ کوي چې دا کار دې زر تر زره بیا پیل کړي. د پاکستان پوځ تیر کال ویلي وو چې د ماینونو د پاک کولو لپاره اوزار او پرسونل سیمې ته استولي. په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدله کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شوو کسانو د خوشي کولو معامله تر اوسه ګونګه ده. په دغو کې امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکي دي. درې ورځې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني د دې معاملې اعلان کړو، په سمدستي توګه په دې تبادله کې د ځان وجوهات مخې ته نه دي راغلي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت له هغې پریکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی، چې ویلي دي د خلکو لخوا د تیلو د اخیستو لپاره به یوه خاصه پیمانه ټاکي، او په سملاسي ډول یې د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته معین سهم ټاکلی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې د وزیر اعظم د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي، خلکو ته روزګار ورکول د حکومت کار نه دی، بلکې دا کار د ادارو دی، او حکومت د خپل کوششونو نه روزګار لپاره ماحول خکولی شي. ورځپاڼه لیکي اولستا صحت، تعلیم او روزګار ورکول د جمهوریت ریاست ذمہواری وي. ملک دننه د ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره که ښه ماحول جوړ کړی شي، نو یقینا په کاروبار کې به اضافه کیږي، چې ورسره به د روزګار موقع زیات شي. د ترڅنګ حکومت د 500,000 کورونو جوړولو خبره کړې ده، چې په هغه کار شروع کړي نو په لویش مېر کې خلک پر روزګار لګېدلې شي. د سره سره چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې هم د پروژې مطابق کار شروع کول پکار دي، نو دا هغه لارې دي چې تر ډېره د خلکو ته تری روزګار ملاوېدلې شي. ورسپانه لیکي عمران خان خو په 15 کالو کې د 1 کروڑ نوکریانو ورکولو وعده کړې وه، نو دا به هله ممکن وي چې د روزګار موقع پیدا کړي شي. د خزانه مشیر او یا د نورو وزیرانو لخوا داسې بیانونو له وجې مایوسي خورېږي چې نقصان به صرف او صرف تحریک انصاف گن ترسی. دنیا ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د خوراکي شیانو نرخونو په زیاتېدلو لیکلې ده. ورسپانه لیکي د ټماټرو په شمول زیاتره سبزیانې، میوې، اوړه، دالونه او بجلی په نرخونو کې د اضافې له وجې ولس د مشکلاتو سره مخ دی، او تحریک انصاف حکومت نه غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نه وړاندې ورسره کمې وعدې کړې وي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي ولس ته اسانتیاوې ورکول د حکومت ذمہواری ده. د خوراکي شیانو په نرخونو کې ولې دومره په تیزۍ سره اضافه روانه ده، د دې معلومات دی وکړي، او هر څوک چې ذمہواره وي نو د قانون مطابق سزا دی ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تیر زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل، پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر لوجې د خطرې په ضد کې دی، نو نړۍ ته په دې پوهېدل پکار دي چې د سیمه کې حالات ډیر خراب دي. ورسپانه لیکي پاکستان په ښه شان د کشمیر مسله د نړۍ په وړاندې راپور تکړه، خو نړیوالې ټولنې خاموشي لوجې په دې منطقه کې حالات نور هم د خرابۍ طرف ته روان دي، او ټولو ته معلومه ده که د کشمیر مسلې حل راونه وستې شو نو د دواړو ملکونو ترمنځ څه وخت هم نښته کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د جرمنی خبری اژانس لیکي چې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیریو په تور د نیول شوي تن څخه پلټنې روانې دي. مدني فعالان وایي له ماشومانو سره د ځورونې پیښو کې ککړو کسانو ته د سزاګانو شرح کمه ده. بلخوا اکانومست مجلې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د قیدیانو د تبادلې په موضوع مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ای د پاکستان پولیسو چارواکو په حواله وایي هغه تن څخه پلټنې پیل کړي چې له ماشومانو سره د جنسي تیریو په تور نیول شوی. سوهیل ایاز نومي په پاکستان کې لږ تر لږه دیش ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړ کړي او د لوسو فلمونو نړیوالو کړیو خرڅې کړي وي. خبری ایجنس لیکي سوهیل ایاز لوړې زده کړې کړي او په برتانیا او اټلي کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو په مقدمو کې د بند سزا هم تیره کړې وه. خبری ایجنس لیکي سوهیل ایاز چارټرډ اکاونټنټ دی او د خیبر پختونخوا حکومت سره څه مودې لپاره د سلاکار په توګه هم کار کړی و. د خیبر پختونخوا د تو وزیر شوکت یوسفزی ڈی پی خبری جان سویری چې دوی د سوهیل ایاز په اړه تحقیقات کوي چې چا برتی کړی وو. د ماشومانو د حقوقو ادارې ساحل یو ویان ممتاز ګوهر وای په پاکستان کې هر کال په سلګونو ماشومانو سره جنسي تیری او پیښې رامنځته کیږي، خو په دې جرمونو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو شرح ډیره زیاته کمه ده. بلخوا اکانومست مجله لیکي چې د افغانستان حکومت او وسلوالو ترمنځ یو وار بیا رابطې شوي. د دې ثبوت د بندیانو تبادله وه. د امریکا او آسټرالیا دوه وګړي په 2018 کال کې وسلوالو طالبانو له کابله تښتولي وو. مجله لیکي د بهرنی وګړو د خوشی کولو په بدل کې د طالبانو قیدیان خوشی کړل شوی دي. مجله کې باید امریکا له افغانستان ځواکونه وباسي او دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم کړی و چې د هغه هیواد لپاره د دوه لسیزو پالیسی ناکامه شوې ده. د مجله په خبره دا جګړه نور پیچلې کېدی شي او دا به افغان حکومت کمزور کړي او دا خطر هم موجود دی چې پاکستان او هند په هغه هیواد کې پراکسي جګړه شروع کړي. بلخوا طالبانو سره هم د مذاکراتو علاوه بل لاره نشته او د دې وجوهات هم موجود دي. اکانومست مجله کې د افغانستان په زیاتره کلیوالو علاقو د طالبانو کنټرول دی او له هغه ځایونو پلازمینې او د ولایتونو په مرکزونو کې ځانمرګي بریدونه کوي، خو طالبانو ته دا خبره معلومه ده چې دوی جنگ نشي ګټلی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د فرانس حکومت پرون تایید کړه چې د روس او یوکرین ولسمشران به راتلونکي میاشت مخامخ سره وګوري. په دغه کتنه کې به د جرمني او فرانس مشران هم شامل وي. د فرانس د حکومت په وینا پاریس پر راتلونکي میاشت د یوکرین په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وشي چې د مینسک د توافق پر اساس یې اټکل شوی. په پاریس کې د یوکرین په اړه غونډه د دسمبر پر 9 جوړیږي. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د څلور اړخیزو خبرو دې لړۍ ته د نورمندي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمندي فورمټ مخکنۍ غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه، خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بېلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسې 10,000 کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسېدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبي کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مقررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې زد او نقیز بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي و که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12 خبریالانو ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
مشال رادیو ته پر وایبر زنگ ہوا ہے. مشال رادیو ستاسو د آسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. صفر صفر سلور دوا صفر و و دري شپك سلور و سلور نه شپك شميرة يوزل بياواوري صفر صفر سلور دوا صفر و و دري شپك سلور و سلور نه شپك
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. اروپای ټولنې پر بوسنیا غکړه چې د هغو کډوالو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په عارضي ډول هلته په کمپونو کې اوسیږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. دوی وایي د دې باوجود چې اروپایي ټولنه د کډوالو د پاملرنې لپاره بوسنیا ته لسګونه میلیونه ډالر ورکړي، خو په کمپونو کې د میشتو کډوالو ژوند ډېر په مناسب حالت کې دی. ایسوسییټډ پریس پرې یو رپورټ جوړ کړی دی چې نجیب عامر یې درته په پښتو کې وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس لیکي د کروشیا پولې ته نږدې د بوسنیا په خاوره کې سلګونه هغه کډوال د باران، یخنۍ او سخت موسم سره لاس او ګریوان دي چې غواړي ختیځ اروپا ته ځانونه ورسوي. په راپور کې راغلي سخت کال د منی بارانونو د وچ یاک په نوم د کډوالو دغه کیم د خټو په یو تالاب بدل کړی دی. هرې خواته خزلې پرتې دي او کډوال د یخو خیمو ترمنځ په احتیاط قدم اخلي. یو پاکستانی کډوال شمشیر وایي دلته ژوند ممکن نه دی، تاسو ګورئ دا ځای د اوسېدو وړ نه دی، موږ ته د ژوند کولو، ویده کېدلو، خوراک او څښاک لپاره د یو ښه ځای ضرورت دی. کډوال دې کیمپ ته د ځنګل کیمپ نوم اخلي. د کډوالو لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو هم ویلي چې د خیمو دغه پنډغالی د کډوالو لپاره مناسب سهولتونه نه لري، خو ځایي چارواکي وایي تر څو یې بل ځای نوي موندلی دا کیمپ نشي تړلی. د امیر په نوم یو بل پاکستانی کډوال ایسوسییټډ پریس ته وویل په دې کیمپ کې ژوند د ځناورو په شان دی. د زیارت په ورځ د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو لوړ پوړي چارواکي هم د ووچ یا کیمپ د تړلو غږ وکړ. دیمیتریس اورام پاولس وویل د کیمپ 8000 کډوالو ته باید مناسب سهولتونه ورکړل شي سو یو بشري بحران رامنځته نه شي. د نوموړي په وینا اروپایي ټولنې بوسنیا ته 40 میلیونه ډالر په دې موخه ورکړي چې د کډوالو سره مرستې وکړي، خو په یاد کیم کې د کډوالو ژوند ته په کتو سره داسې ښکاري لکه دغو کډوالو ته چې له دې مرستې هیڅ برخه نه وي ورکړل شوې. د یوې اندازې تر مخه په تېر یو کال کې د بوسنیا له لارې اروپا ته خواوشا 50,000 کسان اوښتي دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسمی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیشن مشرتابه پلاوي تصمیم ونیسي. د دې کمیشن مسؤلانو نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اکلا د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوې دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو لړۍ باید ډېر ونځنډول شي. نسیم شفق په دې اړه معلومات راټول کړي دي، راځي چې ورته وښیو.
د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوې او نن به دا کمیشن په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیشن یو بیان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیشن په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دش ولایتونو کې پلی کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په څلور دیرشو ولایتونو کې د 8215 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکو، بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي. دا وایي د رایو د بیا شمیرنې ځنډیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه ځنډیږي. دغه راز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح غیر بدرنګ زکه ده چې دا غمن نجوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت او نړیوالو مرستکونکو ادارو غوښتنه کوي چې له دوی سره د خوراکي شیانو او د ژمي لپاره د نورو سامانونو مرستې وکړي. دوی وایي وزیرستاني کډوال کاروبار نه لري او نشي کولی د خپلو کورنیو خرچې برداشت کړي. بلخوا د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو ستونزې مني، خو وایي نړیوال خوراکي سامان او نورو مرستندویه بنسټونو کډوالو لپاره مرستې کمې کړې دي او ممکن دا چې په د شلم کال کې هغوی د خوراکي سامان په برخه کې خپلې مرستې بندې کړي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د خوست د ګران کمپ ګډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. وزیرستاني کډوال مولوي احمد افغان مشال راډیو ته وویل
مخته چې کومو موږ ته په ژمي کې $200 د لرګي د فرار کول دغه سه مرستې به هم موړي هم دال ها او پمیاش پمیاش نسیار به موږ سره مرسته کوله. اوس چې کوم دی د پسمیله کې د لمن افیر لوند بوند 15000 18000 کډوال پروت دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدلی دا چې سوړه ډیر تیز دی. اې د خلک ته بستر او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرسته سخت نه سخت ضرورت ته د خلک د سره مخمخ دي چې ان اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
د میرات څه طریقه غنه ستاد بغیر د خدای ناسه چې میرداغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
د ګلان کې پوسیدونکو داوود مسجد وایي نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې ژمنه کړې وه.
دای مو زرادا کی سا کړی و چشپوڑ از گیلو ز پګوتا درکاو مثال په ساڑی بندې دای مو دانن متا په او بوند شپش کیلو غلا رو کاوی کوم مرو وزي روډینا تر وزي ولا میجه مان کړی د پلا والی ته نه دا خواسته ماجرین رئیس ته دبليو پی مشتری یونیسار ته پسار چې د امیش توند د الکو چحال نشي کوم تایور د چمیر روډی نه تر ووز
د خوځ د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتوی دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای تر رسیدلی نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمې شوې دي د ایجاتوی په خوځ کې مشتو کډوالو سره د کال په اول درې میاشتو کې مرسته شوې همدارنګ د کال د اخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوې چې د وی میاشتې د مرستې ویشي عملا دوام لري
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سب ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. حکومت مومندو په یکه غونډه او غلنه کې د سبزیانو منډای پرانستې دي. حکومتي چارواکي دا کوي چې د غلطه سبزیانې او میوې په ارزانه بیه خرڅوي. د سیمې خلکو یې هرکلی کړی خو وایي دغه منډایو ته کروندګر خپل پیداوار نه راوړي بلکې د زراعتو د څانګې ملازمین پکې میوې او سبزیانې خرڅوي. دوی وایي د اسانتیاو د نشوالي له کبله د غلنې منډای لوړاندې تړل شوې ده. شانواز سرکزی نور حال راکوي.
په مومند کې د حکومت په اعلان د زراعت محکمې د سبزی منډی یا ویجیټیبل مارکیټ جوړ کړي او د سیمې کروندګر راځي او خپل سبزیانې پکې خرڅوي. دغه مارکیټ کې د عامو دوکانونو نه سبزیانې لس نه د تر 15 روپو پورې ارزان هم ملاويږي. یو سپینګر متاول خان چې د یکون اوسیدونکو دی وای
غریب خلک چې کم دي کې لس روپې زمونږ واره وا اقل سړی نه لو پیسې نقدي ور قرض چانه نه وړو خو بازار کې پیسې سل دي او ګوپیان په 40 کې بتو دي او الګوان هم 40 دلته د ګوپیان را لکړه په 10 روپې او الګوان
دا مارکیټ ته زراعت د محکمې لخوا روان دی خو کروندګر ورته ډیر کم راضي ولی زیاتره هم د محکمې ملازمین په خپل ناست وي او لکه د کروندګرو او یا دکاندارانو سبزیانې خرڅوي. د یو ملازم یا نوکر چې نوم یې نه خودو وی وی دوی په خپل روپو سبزیانې راوړي او خرڅوي او دا ځکه چې له بره نه ورته د مارکیټ جوړولو امر شوی او همدغه خبره د سیمې نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومن هم وکړه
چې دا دلته سدي نو دا بد سو ورځې درې څلور ورځې به چارواکو له پکاري چې مارکیټ ته وځي بهر داسې جون ارزان کی خپل ملازم نه تنخواه باندې چې تراوړو سبزی دلته کېده او هغه په دې جنبو سپوري چې امنیو چې تکلیف کوچ تکړی نو هغه به دوی خیره چې ماخه په خپل خپل کورونه ته وړي دغه تنخواه نه راوړي.
یو کروندګر سمن جان هم څو ورځې ساګ راوړو او اوس ناراضي او دا ځکه چې دې زیات خوشبین نو چې ګنیدا منډی و چلےږي البته د غختل چې دا منډی بند هم نشي.
مارکیټ خو بمنګ د آبادیدو کوشش کو چې مونږ دا مونږ مخ کې کو نورم خوشی زمنګ د داسې ځکه چې مونږ زمیدار دې ترازونه زمنګ د داسې بخ کېږي.
او وارث خان چې د زراعت د محکمې فیلډ افسر دی دغه خبره رد کړه چې ګنیدا زراعت محکمې والا په خپل روبو سبزیان راوړي او دلته لکه د دکاندارانو خرڅوي خو دی وای چې مشکلات ضرور شته دي
چون کې تاسو کو ګورئ نو دا کمی سبزیان چې دي دا ټولي سبزیان زمنګ د خپل د قبایلو د سیمې خاص کر د یکا غون پندلې غندا او داسې دغه خلکو دی او داسې زونه لګ لګ زکه دي چې د فارمر یعنی د زمیدارو چې سومره پروډکشن کیږي لګ لګي هغه لګ لګ راوړي او دی وجنه خرڅيږي.
د حکومت په اعلان دغه شن منډي د یکون علاوه پغلنۍ کې هم جوړه شو خو د غلنۍ منډي د څورزو چلي دورستو بند کړي شوی. شانواز ترغزي ماشال ریډیو یکاغون
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ. د زهنی ناروغیو ډاکټران وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې په ځوانانو کې د ځان وژنې رجحان زیات شوی. دوی وړاندیز کوي چې د زهنی ناروغیو علاج باید په وخت وشي. دا چې ځوانان ولې له ژونده بېزاره شي او د دغو زهنی ناروغو خلکو مرسته باید څنګه وشي دا به په دې رپورټ کې واورو. نفسیات پوهان وای په پاکستان کې پزوانانو کې د ځان وژنې رجحان په زیاتې دوده په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای روان کال دوی په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې شپږ دیرش پېښې ریکارډ کړې دي چې زیاتره د چترال څخه اونکي دي او د ښځو شمیر پکې زیات دی.
کے 0.9% چکے اگر خلق سوسائیڈ کئی پاکستان کے مونگ سارا پاکستان کے دیر خر ڈیٹا نشتا لیکن اس ریسنٹلی اگر کے سٹوڈنٹس دیر زیاد انسیڈنٹس راجی مونگ دے نتیجہ باندے راغلی ہوں نو ہوئی باندے سوشل پریشر زیاد دے دینا ایداوہ چکم زمونگ سورسز یہ خپل ان ڈیکلیئر ڈیٹا چی دی اگر مونگ سارا تقریباً 36 کیسز اور اگر 36 کیسز دی اور ٹول اپر چترال کے دیا نا ریسر چترال کے دیا اور دلتم مثلا مونگ سارا ڈرگ ایڈکس دی سونا چی آئی سے ایڈکس دی مونگ لارا کیوں تقریباً 3.5% خلقو چی دی آوئی خودکشیوں کو
ڈاکٹر خالد مفتی چی دا نفسیاتی ستونزو او خودکشی او دا مخنیوی لپارا دا کارکون کے ادارے دا ہورائزن مشر دے وائی چی پا 2003 کے دا دوی ادارے دا مالکن ڈیویژن لہر زلینا معلومات راغون کڑیو چی ورسر اسم درے سوا شپگ ویشتو کسانو زانونا وجلیو پا دے کے ہم زیادے پیخی دا چترالوے پا کراچی کے دا نفسیاتو ماہر ڈاکٹر فوزیا خان وائی پا پاکستان کے دا خپگان یا گروم علاماتو تا پا وقت پام نہ کول او موجودیت نہ منل دا ځان وژنې غټ لاملون دی
پوری ڈپریشن اٹ سیلف اغا اغا شان سیریسلی خلق علینا وہی ایکسپٹ کینا وہی پٹیا خلق اپروچ کینا مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر سی کم دی رائٹ ٹائم باندے دیر زیاد شی ڈپریشن سے ایونچولی اغا اینڈ اپ کئی سوسائڈ باندے فیملی رول دیر امپورٹنٹ دیا جی معشوم سورا کیپیسٹی دا بانیا کیوں مرا پریشر واچ دا مو کوئی جگہ نہ ایکسپیکٹ کوئی جگہ دے فرسٹ ہی راشی تا اس سے چینجز لے دا چپ دے کغ دیر زیاد ایک دم نہ روٹا خوراک شروع کرل دیر زیاد دو کیدل شروع کرل یا بالکل لوگا ختم شو یا بالکل خوب خراب شو دے دا یو دیر کلیئر انڈیکیشن دا چی از گوئنگ تھرو سم سارٹ اف مینٹل ڈس آرڈر
پ اسلامی کالج پہ خبر کی استاذہ او دا نفسیات ماہر ڈاکٹر مدیحہ اصغر وائی چک کمتن دا نفسیاتی مسلو خکار وی نو پمرست کولو او اوریدو سره د ځان وژنې مخنیول کې دیشي
سوسایډ یو پریونټیبل ډیت دی او دې باندې مکمل کنټرول هم کې دیشي خو کخل کو سره اویرنس وی 18-45 ایئرز دا عمر دی چې دا د کې زیات ولنریبل دی خال مسله دا هی چې کله هغه د کیفیت نه تیریږي نو کچا ته هغه یو نیم داسې نشانی یا خبره اوم کی چې لکه زما دا ژوند څه فائدہ یا ذات نه تنگ يم خلک وی چې خپه دی یا خیر دی اب بجای دی نه چې اغا انڈرسٹینڈ کی نو دی وجنا چکم دے اکس نگلیکٹ شی اغا تکلیف کے دے او اغا چی سوئی وائی ورے او بیا ورتا یو خر رہنمائی چی چرتا پاسیبلی یا کا اغا سر دا ادرے دو ضرورتی یا سو سپورٹ ضرورتی یا دا مینے یا دا کیر ضرورتی نو اغا ورتا ورکول پکار دے
ڈاکٹر خالد مفتی وائی پا پاکستان کے پا نفسیاتی صحت دیرے کا میں پیسے خرچ کی گی خو موجودہ حکومت دا دے لپارا دا بجٹ جاتا ولو ویلی او پا اسپتالونو کے دا نفسیاتو ڈاکٹرانو چوکے زیادی کری دی دا دے ترسنگ من کړي چې په چترال کې د مسلې د حل لپاره به هر هفته یو ډاکټر هلته دی کی خلا ور باندې عمل نه دی شوی نفسیات پوهان وای کمنډ پلرونه خپل ذمہواری سمې پوره کړي او ماشومان ته پوره وخت ورکړي نو تر ډیره حده د هغو نفسیاتي مسلو د حل لار موندل کې دی شي چې د ځان وژنو سبب ګرځي
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د دې خبرونه اخیری وختونو تر رسیدلې او لنډ خبرونه به یو ځل بیا لنډ جی بامیر وورو
نن ورځې وروستي مهم خبرونه لاهور های کورټ نن په خپل فیصله کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف نوم د ممنوع الخروج لیست نه د لری کول حکم وکړ او نوموړي ته لمل ک بهر د علاج لپاره د ورتګ اجازه ورکړه شهباز شریف عدالت ته دا درخواست کړو چې پخواني وزیر اعظم د په غیر مشروط ډول د علاج لپاره لمل ک بهر واستول شي شهباز شریف نن عدالت ته ویل هغه ضمانت ورکوي چې ورور به له علاج وروسته هیواد ته ستنی د جمعیت علما اسلام فیګون پلویانو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قراقرم لاره چکدرې نه چترال ته ورغلې لاره او ځینې نورې لارې شامل دي مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12 ویلي او په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي اپوزیشن د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي خو هغه نه مني د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ادا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدل دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې بیا پیل کړي د پاکستان پوځ تیر کال ویلي وو چې د ماینونو د پاکولو لپاره اوزار او پرسونل سیمې ته رسولي دي په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شوو کسانو د خوشي کولو معامله تر اوسه ګونګه ده په دغو کې یو امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکی دی درې ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف ځواني د دې معاملې اعلان کړو. په سم لسی توګه په دې تبادله کې د ځان وجوهات نه دی پړاګه شوی. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت له هغې پریکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې خلکو ته ویل شوي چې دوی په یو خاص اندازه تیل اخیستی شي او همدارنګه د تیلو بیې لوړې شوي دي. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره یې د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته دغه شرطونه ټاکلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو دوه امریکایي سرتیرو ته د بخښنې فرمان صادر کړی چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن و.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحا میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نپیوزه اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.